سلامونا ستړي مشي ده د شپې نه بجې د تاسیس مخکې د خبري برخه دا خبري خبرونه ما خبرونه پیلو دا هلن د یو چارواکي ویلي هیواد له ازبکستان سره د چو افغان پناهغوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوې موافقې خبرې کوي. هالنډي رسمي ان ال ټایمز د یکشنبه په ورځ راپور ورکړی دی چې د هالند حکومت پر دې غور کوي چې کولای شي ازبکستان قانع کړي چې رچوي پناهغوښتونکي ومني کې څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې هیواد کې په روسي او کله ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولای شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هالند د کډوالو وزیر ماریلیون فابر د چهارشنبه په ورځ د نورو جزئیاتو ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره لپاره موافق وو. د سلاح کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونو تورن شوي وو بېرته کابل ته استولي. تر دې مخکې جرمني د اسمبلی په میاشت کې اتوي افغان پناهغوښتونکي چې په جرمونو تورن وو په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن د شنبه د هغه قانون پر تطبیق ټینګار وکړ چې له مخې فارسنیو کې د ټولو ژوندیو شانو د عکسونو خپرول منع کیږي. د دغې وزارت ویاند ویلي چې دغه قانون به په تدریجي ډول عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د هغه شرعي قانون چې له اسلام څخه د دوی د تعبیر پر اساس ولاړ دی پر تطبیق ټینګار کړی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دغه قانون په ټول افغانستان د تطبیق وړ دی او په تدریجي ډول به عملي کیږي. د ده په وینا چارواکي پر دې کار کوي چې خلک قانع کړي چې د ژوندیو شانو د تصاویرو خپرول له اسلامي قانون سره په ټکر کې دي. خیبر ویلي د قانون په تطبیق کې جبر ځای نه لري بلکې دا یوازې مشوره او د خلکو قانع کول دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی دی چې راپورونه وایي له هم دوام لري. د پولیسو چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه درې بریدګر او درې پولیس وژل شوي. په بنو کې د پولیسو یو چارواکي د نومونه ښودله په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وسلوال د پولیسو په یو مرکز ته دننه شول او له پولیسو سره یې وسلواله نښته پیل کړه. په نهایت کې د پوځ هلیکوپټر یې په بنو ښار هم پروازونه کړي دي. حمله مسئولیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی او افغان عبدالیان د دریارخیزو سیالیو پایلو بیتو وطل دو من پا کربتوب دا پلشو و دریارخیزو سیالیو پلرکینن دو شمبی افغان الف لوبدلی دو من لالف لوبدلی سر سیالی وکره چه دا چلور چلوی اختماندو پا توپیر افغانستان و گتلا دا دیلو بی پا چو من گتلی و او تو پا چوانه وره کرا. افغان عبدالیانو د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 211 منډې وکړې. په افغان توپوهونکو کې لوبډل مشر درویش رسولي سلیزه ووهله او په 109 منډو نسوځېدلې پات شو. د غراس کریم جنت شپېته نسوځېدلې منډې وکړې. عمان د ورکړ شوي هدف په تعقیب 118 منډې وکړې او لوبغاړي وسوځول. دا په روانه لوبلړۍ کې د افغانستان دویمه بریا ده. ټاکل شوی چې سبا شنبې د اکتوبر 15 افغان عبدالیان او هانګ کانګ د دې درې اړخیزې لوبلړۍ پایلوبه ولوبوي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب واورېدلی شئ. د امریکایي او اروپایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې افغان او سوري کډوال د ترکیې د کډوالو په کمپونو کې لا تاوتریخوالي سره مخ شوي. دا هیوادونه په داسې حال کې دا کوي چې دا هیوادونه خپل افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. دا چې ولې وړاندې پړه دوستي زیاتر کړو په پښتونخوا کې جرګه پای ته رسېدلې او پرېکړې کړې خو پرېکړې کاملي نشي.
که استبلیشمنت دغه اړخ نشدي نو بیا به پښتانه مجبور سي چې د خپل حیثیت د اعادي او د خپل تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس واچوي.
نورستان ته ورزو دی او کرکټ د مینوال خبرې اورو.
د کرکټ ډیر شوقي ما نه ګراوند لرو نه چې شې لرو خپل غاړه کې دغه سی لوبي کوو نو چې خپل میدان هم نشته چې د لوبي ډیر ستونزې سره مخ یو په حاله نو
وړاندې به د دوی ځوانانې غوښتنې در سره شریکې کړو. نړیوال مطالب د تم کې متیان وړه
در لردې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زافرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو پسمبلخت قربانی یو په خیبر پختونخوا کې د پختونو قومي جرګه له اوږدو بحثونو وروسته بېګاش په ناوخته د یو پریکړه لیک په اعلان سره پای ته ورسېده. ورزو حدیث پردیس ته د پریکړه لیک وروستي جزئیات اورو.
د خیبر پختونخوا په خیبر سیمه کې د پختون قومي عدالت په نوم رابلل شوې لویه جرګه تېره شپه ناوخته پای ته ورسېده. جرګې د نن سمادو یو پریکړه لیک اعلان کړو چې له مخې د پاکستان پوځ او د داعش په ګډون ټول وسلوالو ډلو ته دوه میاشتې مهلت ورکړی چې د دوی له خاورې ووځي. د جرګې د پریکړې د اعلان پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دغه راز وویل چې په پریکړه لیک کې پر ډیورنډ کرښه له پاسپورت او ویزې پرته د پخوا په څیر تګ راتګ، د پښتنو د بېلابېلو پرګنو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو هواری، په بدو کې د نجونو د ورکولو بندول، د خیبر پښتونخوا له طبي زیرمو د پښتنو ګټه اخیستنه او له ټولې پښتونخوا د جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره د 240,000 ځوانانو څخه د غیر وسلوال لښکر جوړول مهمې پریکړې دي. جرګې د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکوشو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه هم وکړه. د پښتنو په سیمو کې د قبیلوي ستونزو حلول، په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د 1 کیلو واټ بیه 15 روپیو ته راښکته کول او د بې ځایه شویو کسانو بیرته خپلو سیمو ته استول نورې مسلې وې چې د جرګې غړیو په اړه پریکړې کړې وې. جرګې ځینې نورې پریکړې هم وکړې، خو دا ده چې دغه پریکړې د عملي کېدو څومره عملي چانس لري. د چارو شنونکي حکمت الله حکمت پاړه وای
پښتنو د خپل تاریخي رسالت لمخې څخه جرګه د یو لوړ مقام په توګه باندې د خپل ستونزو د حل او د خپل راتلونکي لپاره وکاروله. شاباس.
کستبلیشمنت د غاړه کښې نږدې، نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي، او دا د پاکستان د پوځ لپاره خودکشي ده. زموږ هیله دا ده چې د هغوی د پریکړو تطبیق هم په مسالمت امیزه توګه باندې ټول لاروبار وطن یې ملاتړ کوي عملي سي.
پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو عملي کول به د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز وکړي.
طبي خبره ده چې د جرګې پریکړې زما په اند باندې په اسانه باندې به تطبیقیږي نه، خو ځکه چې ولس ورته عزم کړی دی، ځکه چې خلک ورته عزم کړی دی، نو زه فکر کوم کان تر ډیره حده پورې د دې شته چې دغه جرګه فیصلې مثبت بدلون په سیمه کې راولي.
په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لورې راوبلل شوه. د قومي جرګې یو تنظیمونکی او د پښتون ژغورنې د مرکزي کمیټې غړي کامران پښتین د جرګې د پریکړو د عملي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اتیا کسیزه جرګه ده چې دا پی ټی ایم نه دی، په دا کې د ټول وطن خلک موجود دي. دغه فیصله کوي موږ څه وکړو، موږ د چا سره کښینو، د هغې په فیصلې مطابق به کار کېږي او دا کار به کېږي انشاءالله ډېر زر او ختمن به کېږي، ځکه چې د عوام یا خلکو څه خوښه وي هغه به کېږي. داسې نه چې څوک اوس هغه سیستم بدل شوی دی، مخکې به هر کار په زور کېدلو، اوس به هغه نه کېږي.
که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت د دې راپور تر خپرېدو د خیبر جرګې د پریکړو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین کندهپور د جرګې په ځای کې جرګوالو ته په خبرو کې ویلي چې د جرګې د ټولو قانوني او عملي پریکړو ننګ او ملاتړ به کوي. د یادولو ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له جرګې وړاندې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه، او د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره په پنغالي کې لګول شوې خیمې وسوځولې، درې ملګري ووژل، لسګونه نورې ټپیان کړل او سلګونه هغه یې زنداني کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی کامران پښتین ویي له ستونزو سره سره په جرګه کې د خلکو پراخ ګډون دغه جرګه بریالۍ او د پریکړو د عملي کولو په اړه ډاډ رامنځته کړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر خبریالان وایي چې د طالبانو حکومت ورته لارښوونه کړې چې د ژوندیو موجوداتو له کاسیو فلم اخیستو ډډه وکړي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کې ویلي چې په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست دا بندیز لګولی. بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز پر رسنیو او بیان ازادۍ د محدودیتونو دوام ته اندېښمن دي. تفصیل له فیروز عزیزي نه اورو.
په کندهار او تخار ولایتونو کې پر اکاسۍ او فلم اخیستو له بندیز وروسته اوس په میدان وردګ ولایت کې ځینې خبریالان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د دغه ولایت سیمه ییزو رسنیو ته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو له عکس او فلم اخیستو ډیر ډډه وکړي. د دې ولایت یو شمېر خبریالانو نن دوشنبه د اکتوبر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت تازه په دې ولایت کې پر رسنیو او خبریالانو د عکس او فلم اخیستو بندیز لګولای دی. یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست څو ورځې وړاندې خبریالانو سره په یوه ناسته کې دې موضوع ته په کتو له دوی د امر بالمعروف قانون د تطبیق په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
شپږ ورځې وړاندې د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د دې ولایت له خبریالانو سره ناسته کړې ده او له هغوی غوښتي چې د امر بالمعروف د نوي توشیح شوي قانون په تطبیق او خلکو ته د دې قانون په رسولو کې ورسره همکاري وکړي.
سره له دې چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په تخار ولایت کې ځینو خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د طالبانو حکومت ورته د خبري ناستو د عکسونو او فلم اخیستو اجازه نه ورکوي، خو دوی وایي چې اوس تازه د یکشنبې په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو کمیټې له خبریالانو سره د لیدو پر مهال په رسمي ډول دوی ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د عکس او ویډیو اخیستو اجازه نه لري. ویل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست استازي، د اطلاعاتو او کلتور، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو او په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ چارواکو ګډون کړی و. په تخار ولایت کې یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پر رسنیو د تیرو محدودیتونو سربیره اوس د طالبانو د حکومت لخوا د عکس او فلم اخیستو بندیز د دوی کار نور هم ستونزمن کړی دی.
همه چیز وابسته به تصویر و فلم برداری هست. بعضی مواقع
کولای شم بوایم چې ټول شیان تصویر او ویډیو پورې تړلی دي. ځینې وخت چې موږ عکسونه اخلو کولای شو د عکس له مخې ووایو چې دا پیښه شوې، سند هم د عکس او ویډیو له مخې اخیستل کیږي چې اوس پر دې بندیز لګېدلی. نور څه نه دي پاتې، یوازې یو غږ پاتې دی چې کېدای شي هغه هم محدود شي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د محدودیتونو پر دوام د اندېښنې په څرګندولو په دغه ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د عکس او فلم اخیستو بندیز د بیان د ازادۍ ځپل بولي او د دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
مرکز خبرنگاران افغانستان نگران وضعیت ازادۍ بیان و همچنان
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د بیان ازادۍ او په افغانستان د نن رسنیو د وضعیت له امله اندېښمن دی. دا د دې لامل شوی په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاع رسونې په برخه هیلې مړاوې او په ناهیلۍ بدلې شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بیان پر ازادۍ او رسنیو د دغو ډول محدودیتونو د لغو کولو غوښتونکي دی، تر څو رسنۍ وکولی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان وحیدالله سربدی ازادي راډیو سره دا ویرات کړې او وی ویل چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه تسوي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په کندهار ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې په نوم جوړولو سره د ورته اقدام اعلان کړی و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې د ملي ټلویزیون فعالیت هم د ژوندي تصویرونو د خپرولو له امله درولی و چې وروسته یې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه راوپارول.
د امریکایي او اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې افغان او سوریایي کډوال د ترکیې د کډوالو په مرکزونو کمپونو کې د تاوتریخوالي او ناوړه چلند سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا چاپ پلوتیکو او د جرمني شپیګال او د یو شمیر نورو رسنیو د موندنو له مخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د استل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالي وهلو ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغه رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې په خپله خوښه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دغه راز ویل شوی چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حده زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلي چې د ډېرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیه حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پروان اوسیدونکو محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدل د ترکیه په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کو یو ځای کې درې سوه کسان ویده وو، د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه وو. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپلې راوړي، هر یو یې بوی کاوه. په زرګونو ناروغۍ وې او د درې سوه کسانو په منځ کې یو هم نه وو چې جوړ پاتې وي.
همدارنګه په سویس کې یو له افغان کډوالو څخه محمد امان سرکش وایي چې د ترکیې په یو کمپ کې څلور میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
موږ د قاچاق له لارې ترکیې ته د کار لپاره لاړو، څو خپلې کورنۍ سره مرسته وکولی شو، خو هغوی زه کمپ ته بوتلم. د ترکیې په کمپ کې حالات ډېر خراب و، په زور یې موږ مجبور کړو چې لاسلیک وکړو څو افغانستان ته
مولیږي.
پلوتیکو او شپیګل رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 213 میلیونه یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوي، خو اروپایي چارواکو د دغو مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجلې هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولي او د استقامت مرکزونه یې د سل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړ پوړو چارواکو په ظلمونو دغه موضوع له پامه غورځولې ده. په همدې حال کې NRC ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیې د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړې او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر UNHCR د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تېر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې ترانګې د روغتون پر انګړه د غراز مرستو د ویش پر یو مرکز په تازه حملو کې 14 کسان وژل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په غزې تړنګ کې د یو روغتون پر انګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حمله نن دوشنبه سوي دي. د غزې تړنګ د یو روغتون پر انګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل سوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب سوی چې د جګړو بې ځایه سویو پکې پناه اخیستې وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخې د اسرائیل پاوز د اسنادو او شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړي چې په ملکیانو کې پټ سوي وه. دغه پاوز په وروستیو میاشتو کې له ګڼوګڼې پر ډکو پناه ځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړي او ادعا یې کړې چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست. بلخو د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بې ځایه سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بله هوایي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سوي دي. په دې پیښه کې 13 نور کسان ټپیان سوي هم دي او په وژل سوو د غرس ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. تر دسل کې د چې د اسرائیل په شمالي شارګوټي بنامینا کې د پوز پر یو مرکز پرون یک شنبه د لبنان د حزب الله ډلې د بی پیلوټ الوتکو د حملې له کبله څلور اسرائیلي سرتیري ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. دا لکه چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې یوه لخونړیو حمله ګڼل کیږي. په غزه تړنګ کې د جګړې له پیل سره نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. حزب الله چې یو وسله‌واله ډله ده سیاسي څنګه هم لري او د امریکا متحده ایالاتونه دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسرائیل پوځ نن سهار وختي ویلي چې برید د تل ابیب د شمال په 80 کیلومتري کې شوی، خو په دې باب یې نور توضیحات نه دي ورکړي. تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه برید کې 80 زیات کسان ټپیان شوي هم دي چې د اوو تنو روغتیایي وضعیت خراب دی.
افغانستان د 2023 کال د لوګي په نړیوال درجه باندې کې د نړۍ د 28 هیوادونو په منځ کې 13 ځای خپل کړی دی. ورته تفصیل په راپور کې اورو.
افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده. د 2023 کال د لوګي د نړیوال درجه باندې جی ایچ آی په کلنی راپور کې چې 13 ورځ خپور شو، افغانستان د نړۍ د 128 هغو هیوادونو چې لوګه پکې جدي ده د 13.8 نمرو په لرلو سره 114 ځای لري. تیر کال د لوګي د نړیوال درجه بندي په کتار کې افغانستان په 114 ځای کې وو. په راپور کې راغلي چې 13.4% افغانان له خوارځواکۍ سره مخ دي او 15.8% افغان ماشومان 15 کلنۍ ته له رسیدو وړاندې مړه کیږي. د راپور له مخې له 15 کالو څخه کم 4.6% ماشومان په افغانستان کې د خوارځواکۍ لامل د قدونو له ټیټوالي او 3.6% هغه د خوارځواکۍ د جدي حالت له کبله د وزن له کمښت سره مخامخ دي. د لوګې په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان سربیره په 15 هیوادونو کې چې له ډول ډول کړکیچونو سره مخامخ دي د لوګې کچه جدي بلل شوې ده. په راپور کې همداراز راغلي دا چې افغانستان له اوږدمهاله بشري ناورین سره مخ دی. سکال په کې اقتصادي وضعیت نور هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې دلته له 40 میلیونو څخه زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي چې د بېوزلۍ او د عاید د کموالي له امله یې ماشومان له ودې پاتې دي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي ناجي او د بغلان اوسیدونکي زرغونی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما د وزوی نوم ایمل دی، اته کلان دی او بل یې احمد نومیږي چې هغه شپه کلان دی. دواړه ډېر ډنګر دي، هیڅ وده نه کوي، وزن نه اخلي او قد یې نه لوړیږي. دا چې اقتصادي ستونزې مو ډېرې دي، رسیدنه مو ورته نه ده کړې چې ښه ډوډۍ او میوې ورکړو. زه کونډه ښځه یم، اوس مې له کهنه فروشۍ یو څه زاړه شیان راوړي او کور مې پرې پټ کړی دی. څلور اولادونه لرم چې ډېر کمزوري او ډنګر پاتې شوي. یو زوی مې په ترکاڼۍ کې شامل کړی او بل یې 2 کاله کېږي چې مدرسې ته ځي.
په دغه راپور کې دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې لږو پرمختګونو ته په کتو د ملګرو ملتونو د هغې موخې لپاره چې تر 2030 میلادي کاله د وګي د لمنځوړلو په برخه کې ټاکلی رسیدل ممکن نه ښکاري. خو د طالبانو حکومت به ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې چې پاړه ویل کیږي. په داسې حال کې چې دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا میلیونونو افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د بودیجې د کمښت له امله خبرداری ورکړی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوس هم ل ویډیز نورستان ته ورزو چې هلته اوسیدونکي د سړکونو د خرابوالي څخه شکایت کوي.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو دغه دریوران زیات سوالۍ جګوي، همدغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو له وجې نه په لارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. او بل طرف ته زموږ دغه د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. سورز مخکې هم دواب ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطنه هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغرنګه پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوې دي چې 5 پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر 500 منو پورې مواد او له 1500 تر 2000 پورې سورلۍ نوی بار کړي. محمد سرور نومانی:
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو 1500 او 2000 پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شي، موټروانان حرکت نه کوي. زمونږ غریب خلک په هوټلونو کې پراته یي، زنانه ورسره، مریضان ورسره، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلي هلته په هوټلونو کې پراته یي، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل: د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهترلام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي، چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخلا تر منډول ولسوالۍ پورې فی کس 1300 کرا دي او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه اخیستل کیږي. همدغه رنګه د یو من بار په سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو اخیستلو مخنیوی وکړي، او همدارس د سرپرست حکومت له لوړ پوړو مسؤلینو غواړي چې ورته د سرکونو جوړولو غم وخوري. هڅه مو وکړه چې په نورستان او لغمان کې له اړوندو مسؤلینو څخه د خلکو د دغو ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو یادو چارواکو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ. د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسیدونکي په داسې حال کې د سرکونو خرابوالی، د موټرو لوړو کرایو او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو رامنځته کېدو څخه شکایت کوي چې په نږدې دوه اونیو کې 2 ډاټسن موټرې له سرکونو ښویدلي او پکې 40 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تاسو له پیغامونو:
السلام علیکم، تجمیر بارکزین د پرا ولایت. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه، زما خپل پاسپورټ هم راسه واخیستې په ایران کې، تقریبا 10 ورځې 12 ورځې په ایران کې تیرې کړې، بډای پاسپورټ هم راسه واخیستې او بیرته راغلې د مرز هم کړو. نو طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د زموږ د پاسپورټو ترتیب وکړي، یا بیرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته، یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي، د ایران سفارت سره د هرات کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وراره د مارس موږ څه مصرفونه شوي، تقریبا 60,000 روانه ادارې اوس مصرف شوي دي. د مجبوریت تللي، د ضرورت څخه تللي، که چیرې مجبوریت نه وي، اقتصادي مشکلات نه وي، خو نو سړی خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو نبیولا زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. زما غوښتنه، پښتنه، عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت نه داده چې تقریبا څه باندې 3 کاله پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ، د افغان پیغلو پر مخ، د افغان جنو پر مخ د مکتب پوهنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادری پیغلې دي چې 3 کاله مخکې تاسو به 40 کاله په نیمه شپه 12 بجې له غره نه راتلاس، بیا به مو د هغوی دروازه ور ټک ټک کوله چې جماعت ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرۍ ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مې کې درته 25 دقیقې بس لر خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نن د شنبې د قانون پر تطبیق ټینګار وکړ چې له مخې پر رسنیو کې د ټولو ژوندیو شهانو د عکسونو خپرول منع کیږي. د دغه وزارت ویاند ویلي چې دا قانون به په تدریجي ډول باندې عملي شي. دا خو د سال کې ده چې د طالبانو حکومت دغه شرعي قانون چې له اسلام څخه د دوی د تعبیر پر اساس ولاړ دی پر تطبیق ټینګار کړی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دغه قانون په ټول افغانستان کې د تطبیق وړ دی. یو هالنډي چارواکي ویلي هېواد له ازبکستان سره د رچو افغان پناهغوښتونکو د سولې په اړه پرې موافقه غور کوي. هالنډي رسنۍ و د یک شپې پر سر راپور کړی و چې د هالنډ حکومت پر دې خبر کوي چې آیا کولی شي ازبکستان قانع کړي چې رچو پناهغوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولی شي افغان کډوال د هېواد ته واستوي. د هالنډ د کډوالو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ د نورو جزئیات له ورکولو پرته د خپل هېواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو لکیدو په حال کې ده. له دې وړاندې سویس او جرمني یو شمېر افغان کډوال چې د دوی په خبره مجرمونه بیرته افغانستان ته استولي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی چې راپورونه وایي له هم دوام لري. د پولیسو چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه درې برید کړی او درې پولیس وژل شوي. په بنو کې د پولیسو او چارواکو د نن خودل په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې وسلوال د پولیسو مرکز څنګه نه وتل او له پولیسو سره وسلوالو نښته پیل کړه. د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی. او افغان ابتالیان نن وتوارېدل. د درې اړخیزو سیالیو پایلو بې ته لار پیدا کړې. د عمان په کوربتوب د پیل شوو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن دوشنبې افغان الف لوبډلې د عمان له الف لوبډلې سره سیالي وکړه چې د څلور څلوېښت منډو په توپیر یې ورته ماتې ورکړه. تمه ده چې سبا سه شنبې د اکتوبر په 15 افغان ابتالیان او هانګ کانګ د درې اړخیزو لوبلړۍ پایلو به ولوبوي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوښت د پښتنو د ملي عدالت جرګې په باب خبرې کوي چې د یکشنبې په ورځ ناوخته د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. جرګې د پاکستان له پوځ او وسلوالو ډلو غوښتي چې په دوو میاشتو کې دننه دي د پښتنو له خاورې ووځي. د یکشنبې ناوخته د دې درې ورځنۍ جرګې پریکړه لیک چې 22 مادې لري د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین لخوا د زرګونو ګډونوالو په وړاندې اعلان سو. په پریکړه لیک کې ګڼې نورې غوښتنې هم سوي چې یوه یې د بې ځایه سوي وګړو د کورونو بیا رغول، خپلو مینو ته د دوی ستنېدل او د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کېدل پکې شامل دي. دغې جرګې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو لپاره د اجازه ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د طالبانو حکومت لا هم افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. جرګې پریکړه وکړه چې د پښتنو ترمنځ د قبایلي شخړو او قومي اختلافاتو د حل لپاره به یوه ځانګړې جرګه جوړیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د دې جرګې د پریکړو عملي کولو لپاره به د هرې ولسوالۍ او هر ګوند څخه 3000 ځوانان چې ټول 240 زره کېږي په ناوسلول او امن بڼه پر خپل خاوره د مسایلو حل لټوي. د افغانستان د تیرو حکومت د نورو چارواکو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د دې جرګې د پریکړو ملاتړ اعلان کړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د یوې لویې جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغو غورځنګ د یوه پیژندل سوي غړي او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال کړی و. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو وارې چاپې واچولې او د جرګې تر پایل مخکې دا خوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لښته لږه درې ملاتړي ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. په څو شیبو کې د بحث له میلمنو سره د جرګې د پریکړه لیک او نورو مسایلو په اړه خبرې کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
بیا هم دې بحث ته شرق لس د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی. رجلی ولی په هالند کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرتابه غړي، مالک بازای په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ هم ژغون کوي. دواړو میلمنو ته شرق لس وایم. میرمن رجلی ولی، تاسو ترازو ځینې مادې ما په سریزه کې یادې کړې، د پریکړه لیک نورې مهمې مادې څه وي ستاسو په نظر؟
په دغه پریکړلیک کې مهمې مادې تاسو ته البته چې تاسو اشاره ورته وکړله، خو په مجموع کې دغه د امنیت موضوع ده چې د ډېر مهمې موضوع ده. دغه څخه راشروع بیا نو د نجونو پر مکتب باندې چې هغه هم د بار وطن و چارواکو ته اشاره وکړله، او نور موضوعات چې پر راسو هغه دي چې د عدالت پلي کول، فرزند د بې ځای شوو کورنیانو بېرته راتګ، پر اقتصادي مسایلو باندې په مسایلو کې فرزند د برق د بل د رکول د قیمت باندې فیصله کول چې دوی وروسته د دې څخه صرف 15 روپۍ ته اجازه ورکوي چې پر یو یونټ باندې واخیستلی شي، او دغه رقم لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله د یو ملي ځواک جوړېدلو ته چې په هر کې به د هرې ژلې هر ولسوالۍ څخه 3000 ځوانان حضور ولري، چې په مجموع کې 2,400 نفر شي. دا به یو ملي ځواک، یو غیر مسلح ملي ځواک وي چې د قومي د قومي جرګې او فیصلو پیاده کولو ته به ژمن وي.
ډېر مننه ښاغلی بازای. تاسو تر اوسه په پریکړه لیک کې دا هم راغلی چې پر ډیورنډ کرښه څومره هم د تګ راتګ او تجارت دروازې دي، له 1903 نیولې تر 2000 میلادي کال پورې په کومو قوانینو چې پښتنو افغانانو تګ راتګ اجازه درلود، له پاسپورت ویزې پرته، هغه به بیا برحاله کیږي، دا په څه معنی؟
ګورز د پښتون ژغورنې غورزنګ د لومړي ورځې سره په دې حواله باندې موقف ډېر ښکاره وو چې د ډیورنډ پر کرښه باندې چې کوم غزل سوی ازغنتار دی، دا نمنو بیا چې کله دی پر ډیورنډ کرښه یا پر دروازو باندې پاسپورت جبري کوي، چې کوم خلک دلته د بولدک له لارې تللی یا د انګور اډې له لارې یا ترخم له لارې، هم پښتون ژغورنې غورزنګ په دې حواله باندې مختلف لارینونه کړي دي. بیا ملګرو ملتونو ته باقاعده خطونه لیږلي دي، هلته په پښتونخوا کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي د هغوی سره په ګډه د دې خلاف ډېر کوي آواز پورته کړی وو، او په دې دغه کې په جرګه کې پر دې موضوع باندې ډېر بحث شوی دی، او پر دې موضوع باندې په ماکوم افغان خاوره کې چې څومره پښتانه پراته دي هغوی پر دې خبره بیخي داسې کلیر دي، ښکاره دي چې موږ ترمنځ دا ډیورنډ کرښه چې ده دا بالکل فرضي ده، دا خلکو منلی هم نه ده، او پر دې باندې چې پنجابي ریاست کم څه کول غواړي یا یو اول خې ازغن تارونه واچول، دغه بعد د دواړو خلکو د دواړو د کرښې د دواړو خواچ کم ولسونه وسیږي، د دې ترمنځ هغه تعلق ختمولو لپاره د پاسپورت جبري کوي. نو په دا والا باندې د جرګې دا فیصله بالکل ما توکو درلودل، موږ ټول مستاسټولو چې دا یو فیصله به کیږي، او دا به خدای کولو پر دې باندې چې کم هغه دی یو دغه جوړی یو لشکر جوړی په دې حواله باندې په مثال و موږ خپل د جرګې په ہدایت باندې چې کم دغه کېدل ہدایت و ان شاء الله هغه به کوو، پر دغه لارو باندې پاسپورت نه منو، موږ ازغنتار نه منو په هیڅ صورت هم. نو دا د دې دغه وکنه.
مننه. د میرمن رلی ولی، په جرګه کې د ښځو او نجونو ونډه مهمه وه چې په اکثرو رسنیو کې قربانې باسونه وسول، د ښځو پراخ ګډون د جرګې څه ډول یو تصویر نړۍ ته وړاندې کړ؟
زموږ د مبارزو خواندو ګډون په دغه ملي جرګه کې، په دغه قومي عدالت ملي جرګه کې ډېر یو مثبت قدم و. دا د پښتون ژغورنې غورزنګ هغه نهایت د ملي احساس چې دوی خلکو ته وربخښي، او هغه چې دوی د ملت و غوښتنو ته، د ملت و راتلونکي ته و روښانه راتلونکي ته ژمن دي، د دغه زموږ د خواندو ګډون په جرګه کې د دغه شي یو ډېر واضح مثال، او دا ډېر یو مثبت تصویر ریوه نړیوالو ته پېښوي، ډېر یو مثبت تصویر. البته چې د ټولو مهمه زموږ خپل پښتني ټولنه ده، چې په هغه پښتني ټولنه کې دغه اطمینان، دغه اعتماد، دغه امنیت چې د خواندو دومره یو به شایبه او دومره به له مشکل څخه ګډون په دغه جرګه کې غټ اعتماد او یو ډېر غټ اطمینان د منطقې خلکو ته، د بهر مشتو پښتنو ته، افغانانو ته، ټولو خلکو ته یو بې نهایت رد او مثبت تصویر او یو ډېر غټ بدلون و.
ډیر مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري. نن په دې بحث کې د وروستۍ جرګې پر پریکړه لیک او د پریکړه لیک د مادو د عملی کولو پر لارو چارو د غرض امکاناتو خبرې کوو. ښاغلی بازی پر جرګې تر جوړېدو مخکې ولې د پاوز دخوا د پولیسو دخوا ډول ډول فشارونه راوستل سول؟ ستاسو ځینې غړي ووژل سول، ځینې ټاپیان سول، ګڼ نور ونیول سول، پر خیمو باندې څو څوارې چاپی واچول سوې.
په دې کې خبر خو ډیره واضح ده چې د پنجاب ریاست یا پاکستانی فوجونو کتن دا نه غوښتل چې په محکوم افغان خاورې کې د دومره پښتانه چې په هغه کې د پښتانه مکمله نمائندګي داسې نماینده جرګه جوړ شي. په دې باندې د ښکارا په دې جرګه کې به د خلکو کم ظلمونه چې پنجابي ریاست کړی دي هغه ډیټا چې د غورځنګ ملګرو په تیرو څو میاشتو کې په ډېر همت، په ډېر ستړیا، په ډېر خواري راټوله کړې وه، دوی کتن دا نه غوښتل چې د دوی د ظلمونو چې کم وحشت دی د پښتون افغان خاوره باندې کړی دی دا د خلکو ته ښکاره شي، دا د خلکو ته روښودلی شي. دوی همیشه کوشش داسې کړی دی چې سوات د پېښور جلا ساتلی دی، کوټې د وزیرستان جلا ساتلی ده، د هرې منطقې خلک یې بس خپل پر مشکلاتو راټول کړي ولې. اوس پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا چې دا جرګه کېدله په دې کې چې دا کمه ډیټا راله، په دې کې چې کمې فیصلې رالې، ښکاره خبره ده دا د پنجابي استعماري ریاست لپاره یو ډېر لوی چیلنج دی. او دوی نه غوښتل چې دا جرګه وسی د دې لپاره دی زموږ پر مشر باندې درې ځله مرګونی حمله وکړله. زموږ د غورځنګ تقریبا ډېر زیات مشران یې په شیډول فورت کې واچولې، بیا زموږ د غورځنګ پر مشر باندې په جنوبي پښتونخوا تک باندې پابندي ولګېدله. علي وزیر په شمول زموږ ډېر د مشران ملګري د څو میاشتو میاشتو د دوی په محبسونو کې پراته دي. که چې پر دې هم د دوی دغه ونس وله زموږ د جرګې پر میدان یې دوه ځله داسې حملې وکړي چې یو ځل سامان غلا کوي، کومه خواري چې ملګرو کړې وه د باجوړو نورو سیمو چې کومه ډیټا راټوله شوې وه دغه ډیټا او د دې سره د دوی بېګونه دا غلا کړل سولې، خیمې غلا سولې، بل وارې چې راله په قاعده دې ته زموږ خیمو ته چې ډېر زیات لوازم موږ هلته راوړي وو د جرګې دپاره دې ته اور واچوي. بیا هم غورځنګ ملګرو دا خبره ډېره واضح کړه او پښتنو چې موږ دا جرګه په هر صورت کوو چې په دې باندې زموږ سرونه ولاړ هم سي، بیا هم د ریاست زموږ سرونه واخیستل، زموږ څلور ملګري شهیدان کړل، زموږ تر شل زیات مرګونی ټپیان کړل، خو د ملګرو دا دغه و چې موږ دا جرګه خامخا کوو، موږ پنجابي ریاست په دې مجبور کړی چې جرګه موږ وکړو. کنو دوی خو تر اخري ورځې پورې داسې یو سازشونه کولې، زور استعمالوه تر دې انده پورې چې دوی زموږ غورځنګ ممنوع اعلان کوي، زموږ غورځنګ د تراګرو سپاړکو اعلان کوي او زموږ د ملګري ټول ملګري په شیډول یو کې واچول چې په مطلب دا چې دوی زموږ هر ملګری چې چیرې ویني یو خو دوی به نیسي هر ځای چې وړلې ترچر کوي به د دوی ټول شناختي کارډونه او پاسپورټونه به بند وي. داسې یو عمل سره ریاست داسې ناروا ناول سره ریاست تناروا عمل سموږ مخامخ سولو ښکارا خبره ریاست پدې پېدې چې دا جرګه کې وسول نو دغه کمی فیصلې چراله د دې د داتو کو درلودل دلته ځین خلکو مختلفې اندیشنې خودله خود پښتون ژغورنې غورځنګ او په داسې مې کې چې د پنجاب پنجابي ریاست کوم ناروا کوم ظلمونه کړی دي د خلکو دا اراده و چې موږ د دې ریاست سره نور وسېدل ډېر ګران کار دی، په دې ریاست ظلمونه برداشتول ډېر ځان کار دی او موږ په دې پیدلو چې په دې پیژو چې ریاست وس هم دې خبرې ته دغه نه دی هغه وس موږ پر خصیمه باندې د نوی جنگ تیاریانې روانې کړې دي، د نوی جنگ نوی جنگ کوي دلته د مختلفو استعماري سامراجي قوتونو زموږ پر سیمه خپل جنگونه کولو کوشش کوي. پنجابي ریاست پنجابي فوجونه همیشه چې دی واکار کار کم کار کړی دی، د کرایه د پاره ځان حاضر کړی دی، د رینټ د پاره چې موږ حاضر یو د افغانانو د پښتنو په وجلو کې د استعماري قوتونو برخه سو. نو د دې د ډالرو د مخنیول د دې د کاروبار چې د پښتنو پر وینو د دې کاروبارو د دې په مخنیولو کې دا جرګه ډېر لوی خندو لیاز دې ځکه نه غوښته
بازار سب لوی خو پر جرګه در جرګه پر برخوول او تنظیمونکو فشارونه ولې بلې خو د پاکستان د رسمي چارواکو څرګندونې مثلا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر څو څوري د جرګه ځای ته ورغی ظاهر نه داسې وشول چې د جرګه د پریکړو د ملاتړ کوي دا څرګندونې تاسو په څه معنی غنی
ګوره دا خو داسې دی چې پښتون دا کومه کمی جرګه چې وسوله کمی عدالت وسو ځینې خلکو خوول واره داسې زړه نازړو چې دې جرګې ته موږ ځو یا نه ځو په جرګه کې ډون وکړو یا نون وکړو چې کله د جرګې وخت را نږدې شو په دې د پوسول چې دا جرګه کې ټول افغان د ماکومې خاورې افغان ټول په دې کې ګډون کوي او دا خبره ډېره سنجیده خاصې ده نو په دا والا باندې د تحریک انصاف چې کوم ګوند دی پر هغه باندې د پنجاب استعماري ریاست یا د فوجونو لخوا د څو میاشتو یو کریک ڈاؤن روان دی دی هم تنگول کیږي د دې مشر وسم په محبس کې دی په جیل کې دی او دا رقم د دې په ولایت کې کوم مشکلات وي دی ورسره مخامخ دی دی کوشش مو کوي کدا سی کوشش وکړي چې د جرګې په مخنیوي کې چې کله التزموږ په جرګې باندې عملي وسولې د چیف سیکریټری او د آی جی پولیس چې دا د ولایت تر دغه لاندې دی او کله چې دې د عملونو وکړي د دې په خلاف چې د ولسی کم خبرګون رالی دې ته مجبور کړل چې هم پر شاسي هم د جرګې سره د کومک د پر رامخت شي د ظلم چې کوي پولیس سره وستلې یا عملي چې کولې دا د ولسی فشار له وجې دا کار وکړي
ډېر مننه اوریدونکو ته یادونه کوم چې موږ هڅه وکړه په دې جرګه کې د برخوالو د تنظیمونکو یا هم د پی ټی ایم د غورزنګ مشرانو کوم یو غړی میلمه کړو خو دوی یا هم په سفر ول جرګې ورسته یا هم بدخوابه یا هم په هغو سیمه کې چې جرګه جوړه شوې ده ټلیفوني شبکې او انټرنیټي خدمات ډېر کمزوري دي چې موږ بریالي نسولو د دوی څخه یو څوک راوغوړو میرمن رالی ولی په دې اړه راته خبرې وکړه چې د جرګې پر مهال شوزو کومې ستونزې شریکې کړې د برخوالو سره
زه خپل شخصا د خوند څخه چې پر ګران باندې او هلته په خیمه کې دغه حاضر وې د هغو څخه د دوه نفر سره په تماس په اړیکه کې اومه د هغو عرض او یا دغه و چې ودرته و جرګته د عمومي د شوزو د مشکلاتو په باب کې دغه لیکلی و خطونه لیکلی و او دغه مشر ته د لیک په هیڅ حصول استول و چې دغه البته هر داتا چې د رسوله تکتیم شوله د هغه ورسته به دوی خپل خوښښت ته خپل هیل چې درلودل هغه چې بل څه نور شکل هم ورکړي نور هم اصلاح کړي او بیا الته دغه سره شریک کړي په مجموع کې هر خلک چې لا درکسي وي د هغه خلکو مند خواندو او د شهیدانو پاته کورنۍ چې دي او د هغه ته یو اضافي توجه غوښته و فرضاً د شوزو پر حالت باندې په عموم کې په پښتونخوا کې او د کرشي دواړو خواو کې د دې توجه غوښته و د شونځي او د بار وطن کې د شونځي د بیت پرانستلو لپاره توجه غوښته و یعنی په مجموع کې هغه موضوعات چې ټول پښتانه په شریک کې خو د شوزو د خپل اولادونو طریقه یا د کورنۍ طریقه سره نور هم سره شریک دي هغه موضوعات چې دا هغه اول د امنیتي موضوعات دي موضوعات وو بیا د شهیدانو د کورنۍ سره مخصوص کومک او د دغه سره د لادرکه خلکو د کورنۍ سره د پات کورنۍ سره کومک او د شونځي پرنسلو موضوع دي دغه کړو شریک کړو
ډیر مننه مالک بازای په جرګه کې تاسو د مستند فلم یادونه وکړه دغه مستند فلم او ورسره ځینی ارقام او شمیرې دا خو داسې یو موضوع ده چې پراخه څېړنه او پلټنه غواړي په دې لنډه موده کې د هر څه تاسو څنګه تنظیم کړل د هر څه څنګه تاسو مستند کړل
په دې کې داسې دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ له اولې ورځې کله دې په وجود کې راغلی دی زموږ غوښتنې همداوي چې ورکړي خلک پر دې باندې مونږ په هم له کار کړی وو بیا ټارګټ کلینګ وو پر دې باندې موږ په خوام کار کړی وو انفور ډیسپیرنس وو پر دې باندې موږ په خوړ لښ کار کړی وو کله چې د دې کامی عدالت خبره رااله بیا په دې کې موږ شپږ سوه ټیمونه په پښتونخوا وطن کې په ډېر توندي په ډېر صورت باندې ملګرو دا کار وکړي دا داسې مستند ډاکومنټري ده یا ډیټا ده چې د نظر مثال زدر کوم چې نظر لوی چاودنی سوي دي پا په نظر لوی چاودنې کې زموږ 15,615 کسان وژل شوي دي. د دې هرې چاودنې کې کم کس وژل شوی دی دغه چاودنې هلته موږ باقاعده رپورټ دغه شوی دی. بیا چې کم کسان وژل شوي دي دغه نوم د پلار نوم چې اوس یې کور چیرې دی د اوس د وارث څوک دی د دې نمبر دغه ټوله شته. مثال کم خلک معذورین دي د دې معذورو چې په کم کم ځایونو کې په کمو چاودنې کې دی معذور شوي دي. یعنی دا ټوله ډیټا چې دا د 1500 تیمان موږ د شپه ورځ د 2-3 میاشتې پر دې باندې کار کوي او موږ پر دې باندې وتوانېدلو چې بالکل ډیر دقیقه ډیټا مو راټوله کړې ده او کم ډیټا چې موږ راټوله کړې ده د خلکو بقاعده هم د سختونه پرستا او هم د دې رضایت ته پکې چې بالکل تاسو کولای شئ چې موږ دا ډیټا وجهان ته ورکړي و ادارو ته ورکړي د دې ظلم خلاف تاسو مور سره کومک وکي. بلکې په دې کې ځینې وکټیمز چې کوم وو هغه مور سره ډیر زیات کومک وکي مور د ټیمان سره کومک کړی دی. نو په دې کې مور 1500 ټیمانو کار کړی دی. نو لازم دا یو بهترین ډیټا راغلی دا چې کله وخت رالی غورځنګ او جرګې فیصله وکړه دا به ان شاء الله نړیوالو ادارو سره هم مور شیر کو د صافیانو سره به هم شیر کو. پر دې باندې په کار دی چې موږ راتلونکي کې ډېر داسې یو منظمه کار وکړو. د جهان ټول بشري حقوقو سازمانونه دي یا د جنګي جرایم چې کوم عدالت دی په دې کې یونایټیډ نیشن یورپي پارلمنټ و دې ټولو ته موږ د دغه پښتون نسل کشي یا زموږ د بربادۍ زموږ د اقتصاد د خرابولو په والا باندې پنجابي ریاست کم ظلمونه کړي دي دا بالکل ویریفاید ډیټا ده. د موږ سره موږ به دا ټول خلکو ته خدای کور ورکو او پر دې باندې به ان شاء الله منظم کار پر مخ وړو.
ډیر مننه میرمن ژلی ولی. دا چې د پښتنو د ملي عدالت جرګې له قبایلي سیمو د 2 میاشتو په موده کې د پوځ وسلولو ډلو د ایستلو غوښتنه وکړه دا پر افغانستان واکمنو طالبانو ته ستاسو په نظر څه پیغام ورکوي؟
زه فکر کوم چې دا ډیر اساس موضوع ده. د بار وسن د چارواکو توجه به حتما جلب کړي او غوړي په فکر کوم چې دا موضوع باندې ډیر جدي فکر کوي. په دې خاطر چې دا منطقې بیرته هغه رقم دغه چې د پوځ د راته خالصې د پوسټو څخه بیا به نو دلته د مسؤلیت منطقې به د خپل منطقې د خلکو په لاس کې. فکر کوم چې د بار وطن چارواکي ودا په لاس سل په سل کې نه دي نه په پیژې چې دا شرایط کې به دوی بیا څه شي کوي څه رقم دغه به وضعیت وي. نو دا چې ودی ته کوم دغه رسوي کوم نقطه رسوي د ډېر حساسه نقطه ده. فکر کوم چې دوی ډېر ورته دغه دې خپل تیاری به ونیسي خو تر اوسه پورې دوی دغه نه کوي. په مجموع کې دا اکچوال مال نه دي شولې دغه جرګې د پېښلو په باب صرف در پرونه پورې درې څلور چارواکو د طالبانو د دولت چې عبدالسلام ضعیف یو دوه څه وو د جرګې څخه ملاتړ او د جرګې د پېښلو څخه هرکلی دغه کړی دی ویلي.
شغلې بازای د جرګې له ترتیباتو نیولې د جرګې تر جوړېدو پورې د ځوانانو ترمنځ هم متنونه و هم سندرې وي هم لوی سکرینونه و چې هلته د ځایي خلکو غمیزې بیان کېدلې دغه هرڅه څړول یو تصویر دنیا ته وړاندې کړ.
بالکل دا چې کله د پښتون غورین غورزان مشر منظور احمد پښتین د ډېر په خواسه همدا خبره کوله چې پښتنو تاسو په احتیاط سي تاسو په اتفاق سي ته ماته تنظیم راکړي احتیاط او اتفاق راکړي بیا موږ په دشمن په چل ډېر خپې یوګو. بیا چې کله د ګلمن شهید په شهادت باندې د جرګې یا د کامی عدالت خبره وسوله پر دې کې د تنظیم ملګرو یا د غورزنګ ملګرو ډېر په همت په مړانه دغه کارونه په ډېر خوشحالۍ باندې په داسې یو طرز باندې پر مخ بیولې لکه غزات چې زی زموږ تاریخونه تاسو وګورئ چې کله هم موږ غزات تلو یا بدغت تلو پر ډولونو پر اتړونو بتلو په سندرو بتلو ماسي سندرې به وي ترانه به وي. نو د کام غوښتنو د کام د حق غوښتنې د پلار کې د غورزنګ ملګري چې په کمه ولوله په جوش باندې دغه کارونه کولی موږ و جهان ته هم دا تاثر ورکوو موږ و هر سیاسي کارکون ته هم دا تاثر ورکوو چې ته پر صحیح لاره منظم تګ وکړه ته به خپل هدف ته خامخا رسېږي. موږ دغه هدف ته که خدای کړو چې کمه جرګې سره موږ ته وکواتوله داسې فیصلې رالی اوس دا فیصلو عملی کول د جرګې دپاره چې جرګه کم اتیا کسیزه کمیټې ټاکلې ده هغه دپاره موږ به انشاءالله د دې سره بالکل د یو عسکر په شان غورځنګ ولاړ وي. د غورځنګ ټوله تنظیمي سټرکچر به د دې په حضور کې ولاړ وي چې کومه فیصله په کوم ځای کې څه مشکل راتله که خدای کولو موږ به د هغه د عملي کولو په حواله باندې مکمل خپل وس توان لګوو او په دې باندې موږ واقعي هم ډیر زیات خوشاله یو د جرګې په فیصلو باندې. لر بر افغان ملت ته مبارکي وایو او دا هله ورسره سرګندو چې دی د جرګې په کمی فیصلې دی د دې په عمل کولو کې چې هر ځای د مور سره کومک وکړي.
ډېر مننه میرمن ولی. جرګې خپل مخالفان هم درلودل، ځینو دا جرګه بې ګټې بللې ده، چا بیا د جرګې د جوړولو پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي. ستاسو نظر څه دی؟
البته دا ډېر یو نورماله پدیده ده چې وخت چې دوه نیو غټ قدم اخیستل کیږي چې دا په تاریخ کې تقریبا په دغه شکل د دغه شرایط لاندې فکر کوم چې په تاریخ کې اولین جرګه وه چې په دغه شکل جوړ شول، تر دوه نی محدودیتو لاندې، تر دوه نی تهدید لاندې چې د استابلیشمنت د خوا څخه دوی ته څومره تهدید متوجه وو. پر هغه سربېره منظور احمد پښتین ودغه ټولو تهدیدو ته لکه غار غونډې ودرېدي او دغه جرګه یې په دغه شکل عملي کړل. دا چې دوی ته به مخالفین وو، البته باور مو وسه چې ډېر ژمن ملګري زموږ د جرګې تر دوهمې ورځې پورې دغه مطمئن نه وو چې آیا دا جرګه به مخته ولاړه شي، آیا دا به فیصلې وکولی شي، آیا دا به څه رقم دغه به حالت وي. نو د دغه نه معلومه حالت، البته چې دا ټول د هغه امنیت خرابې څه چې موږ کلونه کلونه لسیزې ژوند پکې کړی دی، دا هغه ثمره ده. او دا چې بل اخره د مشر په خرانیول بیا چوندل یو ډېر بنسټیز ملي غورځنګ دی. د ټول کارونه او ټول فیصلې او ټول شانې پر ملي منافع او پر ملي ګټو باندې ولاړ دي. بل اخره او په ډېر منچا او په ډېر ځلوري او په ډېر بهادوري و خپل تصمیم ته ودرېدل چې وخت چې موږ مشر ولیدې چې په دې په دوه نه سل په سلو کې په بهادوري ورته ولاړ دي، نو ټول غورځنګ او ټول ملت د دوه شاته لکه سپار ودرېدي. او دا په راتلونکي کې زه فکر کوم چې دغه جرګې پر تاثیرات باندې به نور هم اضافه کړي. دا چې مخالفین و دا ډېر عادي او نورمال پدیده ده. زه فکر کوم چې په اوس حالت کې به ټول مخالفین راضي شي وي.
ډېر مننه.
دا مثبت قدم.
ډېر مننه میرمن ولی. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واوریدنه. مو په دې بحث کې په خیبر کې د ورستۍ جرګې پر موضوع خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه و په هالند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړي ژلي ولی، او په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم غون کوي مالک بازای. لوریدونکو هم مننه چې دا بحث تر دې شبي را سره واورید.
ترکیک دی وهما د جانا نسره لیونه مینی کرمشنا